یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمای خلیل زاد وای امریکا پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی فشار نه دی راوستلی او ډیپلوماسي ورسره کړي.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
ایزما قضاوت دادی چې موږ پاغه باندې کافی فشار نه دی راوړی. دا چې ډیر داسې افغانان وو چې غوښتل پر غنی ډیر فشار واچوي.
د خلیل زاد پر دې تفصیلي مرکه د چارو دی وکتونکو نظر هم را اخلو. تورخم کې زرګونه مسافر غنی ګونی لستونزو سره مخامخ کړي. د ډله کې ناروغ لرونکي ډیر کړيږي.
یوس می مریض د وسه پور کلارې پروت د پرونی د الله شونم کاږي شو خلیم کاږي شو و لانه نه څوم اورز د چی ډوړې نه خوري.
او په سودان کې 13 شپه پوزي کودتا شوی ورستای حال درکو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم. دویم نیمای کې درته اونیز بحث لرو. کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د سفر پر اغیز په کې خبرې کوو. د مسایلو ته ورسره راستنیږو. اوس می همکار احمد تکل سټیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. هیومن رائټس واچ پر افغان شیعه اقلیت حمله د بشریت ضد جنایت بللی. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جمپ سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاتلند سره کوي او د سودان پاوځ له کودتا وروسته صدر اعظم او څو وزیران نیولی دي. بشپل خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې پر شیعاګانو د داعش ډلې د خراسان څنګه حمله د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې نن دوشنبه خبر شوې دي چې د ډلې په پر لپسې ډول داسې خونړۍ حمله کړي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایی زیان اړول دي. په بیان کې راغلی دی چې پر هزاره قوم د داعش ډلې پر لپسې حمله د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي او د دې حملو عملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیره تلې میاشت کې په کندوز او کندهار ولایتونو کې په خونړیو حملو کې چې د دواړو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنه نږدې 1.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویل دي امریکا په کافي اندازه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی فشار رانوړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. زلمی خلیل زاد د خبره له سی بي اس ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې پرون خبره شو کړې ده. خغلی خلیل زاد ومنله چې امریکا د یو ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکامه شو خو زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې خپل اهداف ترلاسه کړل. خلیل زاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ دی د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې استعفا ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام د شول اووریز جام په سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. د لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمريني لوبې کړي چې یوه یې لویست انډیز څخه وګټله او یوه یې جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه ترسره شوه چې پاکستان په 10 وکټو وګټله. لازادې رادیو خبرونه اوري. لسدان څخه د پوځي کودتا راپورونه را رسیدلي او ویل کیږي پوځ صدر اعظم عبدالله همدوک او د کابینه یو شمیر غړي نیولې دي. د سودان د اطلاعاتو وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل همدوک وروسته له هغه ونیول شو چې د پوځي کودتا لملاتړ څخه ډډه وکړه. متحده ایالاتونو د دې کودتا له کبله اندېښنه څرګنده کړې. د افریقا د ښکر د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفری فلټمن پر ټویټر لیکلی دی چې دا کودتا د سودان د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم نن پر ټویټر ولیکل چې د یو شمیر وزیرانو د نیول کېدو له راپورونو وروسته د افریقا په دې هیواد کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. اسرائیل په پام کې لري چې د متحده ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1355 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 14مه د لویدیځې غاړې په یو شمېر یهودي میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1980 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه. او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکولو بهیر بشپړ شو او ښکاري چې شوکت میرزیایف بیا په اسانۍ سره ولسمشرۍ ته رسیږي. د میرزیایف پر وړاندې څلور داسې کاندیدان ولاړ وو چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 14مه رایه ورکړې. له کله چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسید دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات وو. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو مخام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابرو څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي دي. په تیر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه. که څه هم میرزیایف له نورې نړۍ سره د ازبکستان د سوداګرۍ او روابطو په برخه کې نوی باب پرانیست، خو پر ده هم د ازبکستان د مخکنیو واکمنانو په څیر د بشري حقونو د نه رعایت، د سیاسي مخالفانو د ځپلو او په ډیرو نورو چارو کې انتقادونه کیږي.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ویلي چې امریکا په کافی اندازه پر اشرف غنی فشار رانه وړ چې طالبان په واکه شریک کړي. خلیل زاد دا خبره له سی بی اس ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې کړې چې پرون دا مرکه خبره شوه. خلیل زاد چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او سی بی اس په حواله دا راپور برابر کړی.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په ټلویزیونی مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کافی فشار را نه وړ چې له طالبانو سره واک شریک کړي. خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په تړاو د سی بی اس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره یو مفصله مرکه کړې چې پرون خپره شوې. هغه د واک د شریکولو په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
It's my judgment that we didn't press him hard enough. That we
They ways ma qazawat da de chmuk pa gha bandi kafi fashar na de ra wade da che dir da se afghanan wo che ukhtali prghani dir fashar wa che wi aw lumugi pukhtana kawala che aya muk ur sar muafiq yu ka sanga kho muk wal sm shirghani sara narmi kade muk diplomacy kara wale muk ha ga wa hatsaw
we use diplomacy we encourage them.
زلمی خلیلزاد په دغه مفصله مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او امدارنګ په افغانستان کې د پوزي ماموریت د پایتراسیدو په تړاو هم ځینی پوښتنې جواب کړي. له هغه ډلې د پروګرام قرباني له هغه و پوښتل چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی افغانستان څخه د راوتلو ماموریت یو ستراتیژیک ناکامي بللې ده، خو زلمی خلیلزاد په جواب کې وویل:
Well, I think there is a lot of anger and a lot of resentment.
دا وی ښه زه فکر کوم چې دا غت سپاره چالت پک شوی ډیر غوسه او خپګان شته، خو دا فکرام کوم چې د تروریزم په برخه کې مکتړی راپور خپل هدفونه ترلاسه کړل، مګر د دیموکراسي د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې مخ خپل هدف ته ونه رسیدو او باریالي نشو.
On the issue of building a democratic Afghanistan, I think that did not succeed.
خلیل زاد د اکتوبر په 13مه ل خپل دندې لاس په سر شو. د 13 میاشت په اوږدو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ یو د 1100 پړاو اترس کې له طالبانو سره خبري وکړي. بل اخره د وټوانی د 2023 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کې د ځکه پر بنسټي امریکایي عسكر له افغانستان وتل، خو نظام او جوړ شوی بنسټونه تر شا پرې خودل، خو هغه څه چې پلان شوی وو ونه شول.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد له سی بی اس سره ځانګړي او مفصله مرکه کړي، او په دې مرکه کې دا ویلي چې امریکا پر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړ ډول فشار نه دی راوړی چې طالبان په واک کې ورسره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد ځین نور مسلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي که طالبان چیرته بشري حقونو ته درناوی وکړي نو له امریکا سره به یې اړیکې ښې وي، او که نه ستونزمنه ده چې له امریکا سره یې اړیکې ورغول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کو چې د خلیلزاد مرکه په ټوله کې ځان ته براءت ورکول وو او کنه په یو ډول وغوښتل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ملامت کړي.
سلام، اول سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم دغه مصاحبه ما هم واورید او څو ځلې مې واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې پزرګونو افغانان وژل سو، پزرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان له خپل کور او ټاټو به وښکل او بل چیرې وي ولته زندانی کړل. په دغه حق لا دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې مونږ ترهګر مات کړل. حالت حقیقت دا دی چې په دغه سیمه کې د اسلامي ارزښتونو کچه ډیر لوړه شوې. تاسو ګورئ افغانستان بیرته د افغانانو او د اسلامي امارت په لاس فتح شو. په پاکستان کې هم د امریکا پر ضد ډیر غټ لابی روان دی. امریکا اخلاقا په دغه خطه کې هم په نظامي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ ناکام.
تاسو وایئ چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې نه، زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او له مخې په افغانستان کې هم دغه اوسنی وضعیت نه و رامنځته شوی؟ حداقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیږد یو څه په نورمال حالت سره شوی وای، او د افغانستان دغه نړیوال شتمني به هم نه و فریز شوی یا به نه و کنګل شوی.
اجازه راکړئ دلته یو عرض ولرم. د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډیر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوال نه و. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی و او نه یې جوړ کړی و. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
او ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوای به کوي، خپل ولس ته مجبور دي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستي چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
خو اجازه راکړئ کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د خادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ بزرګونو افغانان جیلونو ته د چا له طرفه وویستل شو؟ دا باید تعریف وشي. حقوق بشر څه ته وایي؟ آیا د یو د دیش ماده د حقوق بشر په افغانستان کې د چا له طرفه نقض شو؟ دا باید دلته تحلیل شي. ما دغه مائده چې د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت او د هغه وخت د طالبانو اسلامي تحریک او د خلیلزاد یعنی د امریکایانو په منځ کې وشو، دا مائده ما لوستلی. دغه مائده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس لدنه چې طالبانو سره مائده امضا کی، په طالبانو حمله وکړي. د طالبانو بندیان خلاص نکړ. دای د خپل هغه لاسپوس حکومت سره هم صادق نه و. په دې لحاظ امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوری لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ماور نه اوریدلی په مصاحبه کې ویلی چې امریکا چیرې ځي نه د چا اجازه غواړي او چیرې چې وزي نه
د چا اجازه غواړي. د وخت هم د خبرونې کم د دغه د واکوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله تقریبا پوزي کودتای وکړه، یعنی دا د امریکا طرح نه و. امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګټ کی.
مونږ دلته نشو ویلی چې د پوزي کودتا و. دغه ترم استعمالول د یو ملت د احساساتو پر خلاف دی. طالبانو د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړه، امریکا باید د خاورې پریښودلې وای. د امریکا غلطه ستراتیژي وه چې غنی ساحه یې پریښود او د افغانستان نه ووتل. په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو، او که چیرې طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای. که طالبانو داسې یو ناورین سره مخامخ شو چې غنی وتښتید، طالبانو د ده لپاره چې کابل چور نشي، چپاول نشي، غلا نشي، د خلکو عزت او آبرو ته صدمه ونه رسیږي، کابل ته ننوتل او فاتحانه د خپل خاورې نه دفاع وکړل. تاسو که کله موږ په بین المللي قوانین مطالعه کوو، یا د ازادۍ د بیان تر سوری لاندې څه وایو، یا د بشري حقوقو تر سوری لاندې خبرې کوو، نو د بشر حقوق باید د ټول بشر دپاره یو رقم وي. دا خو نسي کېدلی چې دلته په میلیونونه خلک وژل شوي، په یو دشت لیلی کې 4000 کسه ووژل سو. تر اوسه هغه کیس په امریکا همداسې پاتې دی. افغان مسلمان او مجاهد ملت دلته ویکټم او قرباني دی.
کور مودان ډاکټر صاحب،
د ټول جنایت مسؤلیت.
ډیره ډیره مننه. سلامت او سید افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې د زلمی خلیلزاد پر تازه مرکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، او دا به هم واوري چې په سودان کې پوځي کودتا شوې ده. خو راځي چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د کابل د هوټل لرونکو ټولنه وایي کارونه یې کم شوي دي. د دې ټولنې رئیس محمد نادر قرغین نن ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی کارونه له 30% څخه 40% ته راکم شوي دي. ښاغلی قرغی وایي که څه هم طالبان د دې هوټلونو په فعالیتونو کې مداخله نه کوي، خو د پیسو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله د هوټلونه له اقتصادي اړخه ډیر زیانمند شوي دي. د ښاغلي قرغی په وینا په تېر حکومت کې به شپه ورځ په هوټلونو کې محفلونه وو، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه کېږي. هغه زیاته کړه که په افغانستان کې د بانکونو ستونزه حل شي، ممکن د هوټلونو اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 340 هوټلونه شته چې اوس ډېر غیر فعال او بې محفلونو دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل. د طالبانو حکومت په خپلې کړې اعلامې کې ویلي دي چې مولوي عبدالسلام حنیفي په دې لیدنه کې له میرمن دیبورا لاین سره د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. مولوي حنیفي ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د بانکي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. میرمن لاینز په دې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري مرستو او د بانکي او اقتصادي ستونزو د حل په خاطر د طالبانو له حکومت سره په ګډه هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بانکي سیستم له ننګونو سره مخ شوی چې تر اوسه هم د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 100 پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 490 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. اوریدونکو، نن د ورځې په پای کې افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له اسکاټلند سره خپل لومړنی لوبه کوي. په همدې تړاو باندې آزادی رادیو په خپل فیسبوک پانه کې یو پوسټ شیر کړی او په خلکو پوښتلی چې په دغه لوبه کې د چا د بریا چانس ډیر دی. تقریبا 80% کې مینوالو د فیسبوک لیکلي چې د افغانستان بریا به یقیني وي. لدې ډلې سمیع الله لوګر لیکلي وایي ان شاء الله بریا د افغانانو ده. بل چا لیکلي وایي معلومه نه ده چې بیګا هند وګټله خو پاکستان مات کړ. د سید رحیم رحیم په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي د ټاس ګټل ضروری دي. که افغانان ټاس وګټي او لومړی باولنګ انتخاب کړ نو بریا یې تضمین ده. بل اوریدونکي اتل افغان لیکلي وایي 100% باوري یم چې بریا د افغانستان ده. او شاهین امیرزوی لیکلي وایي یا به افغانستان ګټي او یا به سکاتلند ګټي. نو د اوریدونکو یو ډول ټوکه غونډه کړې ده چې یو څه به اتمن د نورو خبرونه په جریان کې اوریدونکو ته وایو. اوس یوې نړیوالې مسالې ته راستنیږو. په سودان کې د پوځي کودتا په څیر یو هڅه شوې ده چې په پایله کې د دغه هیواد د کابینې ګڼ شمیر وزیران نیول شوي او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی. لا معلومه نه ده چې دا وسطوال اقدام د کومې ډلې لخوا شوی دی. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د دغه کودتا یا د کودتا د هڅو تازه جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. په سودان کې د کابینې اکثرا غړي او د یو شمیر احساب او مشران چې د دولت پلاویان وو د نامعلومو کسانو لخوا د سودان په پلازمینه خارتوم کې نیول شوې دي. په سودان کې ګډوډي د دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شو چې ناپیژند وسلوالو د سودان غیر نظامی صدر اعظم عبدالله حمدوک په کور کې محاصره کړ. راپور نوایي چې حمدوک اوس نظربند دی او ناپیژند وسلوالو د کابینې څلور نور وزیران، د حاکم دولتي شورا یو نظامی غړی، څو والیان او د ګڼو احزاب مشران بند کړی دی. د سودان پاوست تر اوسه په دې تړاو کوم خبرګون نه دی خولای. د سودان پلازمینه خارتوم ته غزیدل لارې هم د ترافیکو پر مخ بند شوې دي او دولتي تلویزیونونه حماسي سندرې خبروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفي انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسي پلوي دی، له خلکو غوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یو احتمالي کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یو ولوسی پاسون په پایله کې د سودان په خوانی ولسمشر عمر البشیر د پاوز د لوري ګوخه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت دی ویګړې شورا چې پوزي او غیر پوزي کسان پکې دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوزي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف او کړکیچ د زیاتیدو په حال کې او ممکن همدغه مسله سبب شوی وي چې زینو نه معلومو کسانو هڅه کړي ترڅو کودتا ترسره کړي.
ډیر مننه مجیب حبیب زایو چې درته ویل. په سودان کې د پوزي کودتا په شان دی وی هڅه په پایله کې دغه هیواد د کابینې ګڼ شمیر وزیران نیول شوی او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غاګله آزادی رادیو نه اوریدا. تور خام لاره پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې زیاتې غنی ګونی او بے نظمی د تګراتک چاري ورته سختې کړې دي. تیر پنځشنبه کله چې ویزلرونکو افغانانو ته د تور خام لاره د اوختو اجازه ورکول شو، ترننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډیری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. د تورخم افغان مسؤلان وایي چې دغه ستونزه پر ځای ده، خو وایي چې د ډیری ګڼګونی او بې نظمۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې او د ژر مخنیوي لپاره یې کوم ډاډ هم نشته. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د تورخم لاري ډیرې تلونکې کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کوم چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځي پاکستان ته سي. اباسین د کونړ اوسیدونکو ده کوم چې لتیری ورځي راهیسي د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت ده. اباسین وایی پلاری پا امبولانس که پا داسی وی سخت ناروغی اخته پروته چی تیرش پایی ده سخت ناروغی لکه بلا لسون و پخی کاغ شوی وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځای مسؤلان دي د خلکو د غنی ګوڼې مخاوني سي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لار هوار شي.
راوسته ده د پرون د اشتراط هم د امبولانس ولاړ دی دا ټکسي امبولانس دی پیسې ولا ورته را باندې سړي د غریب خلک دي موږ سره دوا پیسې نشته نو دې له پیسې ورکو کا کوي او کا مریض او غمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر دی غمو کو دا مې راوسته پیغام دې ته پښتنه ورا او ته مو ویل رامه واست خارې شه دا مریض یو دي دا ډاکټرانه تر وږي موږ ته به ته څو خاطه نه بریدي د ورشو دا اوس مولا ورغلی و مالته به دم وشتره رسخت کی اوس می مریض د اوس پور خلار پروت د پرونی د الله شونم کاږي شو خلیم کاږي شو وا به خیر خبر نه ولیدل انني څو مورز د چی ډوډۍ نه خوري چی نشکی د وای نه غلطه پراته د خبره ایمان
سید اصغر له مرکز کابل ل خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دو ورځې وړاندې ترخم تراغله ده د نیوکه کوي چې د تورخم هغه غړ مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره ویکي پاتې راغلي دي چې لاملای خلک لستونز سره مخ دي. سید اصغر له مسولان غواړي چې د تورخم لاري تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرې او دوی د لکړه ووش خورل شي.
ما مریض را وسه د کانسر مریض ته فرون راغلی مو د غلطه مشپه او په دې هوټل کې لا نوبت نه درغلی راته ناغه فاته کار کیږي په افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه ده فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضانو وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګنټه بعد راځي وای ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیږو واغه د سار نه دین دغه تولال دی ما مریض دغه تولال دی کانسر مریض ده او بس ولال لا تر اوسه نوبت نه ده ورغلی چې څه
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد انلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو ماشومانو ناروغانو محصلانو سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوی و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغې غنی ګوڼي او بینظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم لاري په تیریدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوختو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم لارې دی تیرودونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمينه برابر کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورن فرضي کرخه د تګ راتک په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتک کوي چې په خبره دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورتونو ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو لامل په میاشتو خلک چې ډیری ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زمنګ زنانه پاتې شي او مثال تشپا وکاني. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکيري کار شروع دی په پکتیا باندې شروع دی باید دغه سي دواړه دولتونه که زمنګ غاګ و نه ورید شي موږ به دواړه طرف لري بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دی د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستي او لا سانتیاو برخمنه شي څو خلک لستون زخلا شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوریدونکو.